افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوه بل خبرونه کې مزنوري نوري هر کلای کوم و ابرو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غکړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. پر دې یو ځین نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچ یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. پر نن پر امریکا د 2001 کال سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د راکټ د لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاوډسپیکر له لارې دا پیغام اورېد چې مخکې البته د سفارت په انګل کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دغه راکټ د سفارت د امریکا د سفارت په انګل کې نه، بلکې سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون ریاست په دیوال لګېدلی دی. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه سفارت نږدې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات اړ کړه چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر جنرال کینټ مکینزي چې د تېرې دوشنبې په ورځ افغانستان ته تللی و، خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ترامپ هم په پینټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3000 کسانو یاد ته درناوی وای کیږي چې د تختول شو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې تر سره شوې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تېر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې، او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواري ناممکن دی. بلې خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. رولاند کوبیا امپرون په یوه ټویټر کې لیکلي، سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي، چې د افغاني ټولنې د استازي په وینا د رښتینې افغان سولې ته لاره پرانیزي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کار او د نشه یي موادو قاچاق د هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل دوی په یوې سروې کار کوي چې د اکتوبر تر میاشتې به یې خپره کړي. د فیدیاتوف په وینا دا روښانه ده چې په افغانستان کې 2018 او 2013 کلونو په پرتله هغه مځکې چې کوکنار پرې کرل شوي کمې شوي دي.
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیولو او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوي په تیر کال کې 800 کیلوګرامه هیروین تر یو ټن زیات تریاک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولې دي. د افیداتو په وینا پر دې سربېره سیمه ییز همکاري د دې سبب شوې چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشه یي موادو قاچاق کم شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګلادیش ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې ښار کې وشوه. دا په 2023 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان تېره اونۍ د قطر په وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې د صفر په وړاندې شپږ ګولونو بایللې وه. خبرونه له ازادي راډیو هوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سیشن بي په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف و. ولسمشر ترامپ خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځای ناستی ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په واشنګټن کې خبرلان ته وویل چې د هم له جان بولټن سره په ډیرو مسایلو کې د نظر اختلاف درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد نا اعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ته د افغانستان پر حکومت او طالبانو په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
The start of inter-Afghan negotiations.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له پای ته رسېدو لا څو ورځې نه تېرېږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دې خبرو د پیلېدو غږونه اوچتېږي.
باید پرې نه ږدو چې دغه خوشاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو خبرونه هم اوري. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. تدامې چې یاماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي د افغانستان په اړه ځانګړي غونډې ول د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ خواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیج یاماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه یې د کړکېچ د هواري لپاره مهمې او لازمي بللې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترې کی. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې امامو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې ورستو یو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیر مهم دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی امامت همدارنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخواله راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبه په ورځ یې وویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بې نظمۍ د عدلیخني وړ مسلې یاد کړي. تدامي چې امامت له وسطوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو لګواخونو د لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلي امامت په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمۍ اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامي چې امامتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 301 دېرش ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نادولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امرودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان په اړه ځانګړې شوی و په خبرو کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ژر تر ژره خپلو کې مستقیمي خبرې پیل کړي. تدامي چې یو ماموتو دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. پر دوه موضوعاتو پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د عاشورا د مراسمو د لمانځلو په مناسبت په یوې غونډه کې بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت سره کیږي او په افغانستان کې هم یوه باعزته سوله غواړي.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک پروسه ملی ترتیب می شود. صلح باعث که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد. خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو است.
در راز افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم وویل په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتو یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې او په دې بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی دا څرګندونې پرون د عاشورا د ورځې د لمانځلو په یوې غونډه کې وکړې او وی ویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو اړخونو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د وصل وصال پر پورکې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان نورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول یې خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو څرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نه ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربند په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغې پرېکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پرېکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بېرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لار هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لار هواره کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپله کشاله خپله حل کړو.
ښاغلی ځلان وایي د طالبان او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده وښوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولس غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي، سوله جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان یې حیرانه کړل دا و چې یوه برید او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختمې کړې، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یوه امریکایی، یو رومانیایی او لس ملکي افغانان یې ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره یې په کمپ ډیوډ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربند نه مني او حتی دولس بیګونه کسان وژني، نو شاید دوی د یوه معناداره هوکړې لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پوهنتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیځ بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلی دی چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې و موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانې کوي او په دې باور دي که چېرته امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دې ووځي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسي دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووځي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیزه کړي لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي چې له دې سره ممکن د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو اوري. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز تخار د لوی لارې د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله بند ده. د ازادي راډیو سیمیز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز تخار لوی لارې له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک شکایت کوي چې د دغه لوی لارې بندېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي او برسېره پر دې د خوراکي توکو په قیمتونو کې هم توپیر راغلی دی. د تخار ولایت یو تن اوسیدونکي سید عمر او د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي غلام رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځې کېږي د کندوز تخار لاره د مسافرینو په وړاندې باندې تړلې ده چې مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او همداسې د کندوز کابل لار چې لس ورځې کېږي چې تړل ده د هم ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا کړې دي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي، نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بېرته بیا طالبان تصرف کوي، نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغې لوی لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات پیلېږي او د خلکو شته ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. سیمه ایزو چارواکو د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو په اړه جدي پلانونه نیولي دي او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دغه لوی لاره د خلکو پر مخ خلاصه شي. د یادونې وړ ده چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې خپل بریدونه پیل کړي او له کبله یې نوموړې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده چې دغه مسله د شمال ختیځ ځینو ولایتونو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خو دمګړي د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو خلک د کندوز ولایت د علي آباد خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تګ راتګ کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دغه ورځ د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک بیا چې په پارون او د کونړ او ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وایي له دولت د ملاتړ په خاطر یې کورونه وسلوالو طالبانو یا وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو له امله په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډي کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پریښې دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو لډلې دی. وایي
زما لسوتاکه کور هغه مو سوځول، ټول لوازمه د کور او دغه خطا دا یو لس په دورس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه هغه مو سوځول او بل اخره بیا مولا مخالفین ورونه را لوازما مال تالان کړو، دوه کنده بيزي و غم ویوړو حاصل کیا ساته غوغان یو دغه معنا به کور او به سرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیا وی دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرسته نه ده کړې. کومې مرستې چې د بیزای شو کورنیو په نوم راځي په ویش کې توپیریز چلن کیږي.
دلته کوم مهاجرین دوه لس کال چې راغلي دي څه مرسته درته راځي؟ هغه مرسته تقریبا یو لوخ موخې سل کسان ته ورکړي، یو خبر بل د مهاجرین بیجی شیدان ته خامخا یو سل پنځه سوه ډالر هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلی حیف مایل شوی دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وایي کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یادو کورنیو ته ورکړي دي.
هغه ته په منظم ډول باندې مونږ هر فامیل ته په میاشت کې تقریبا د یو کال نه راپدې خو و دوري مواد خوراکي توکي مور باندې ویشل. هر دوره کې شپږ کیلو مواد هر فامیل لپاره مونږ ورکو. غیر خوراکي توکي هم په مختلفو وختونو کې د مهاجرینو د ریاست له خوا نه، د سره میاشت د ریاست له خوا نه، د حوادثو د ریاست لخوانه باغوی توزیع کی مکمل خرچه دولت ورکی. دا به دولت د وسنه پورته یو دا کار نشي کولی.
د نورستان په سیر د هیواد له بلابیلو نه امن سیمو په زرګونه کورنۍ امنیتی ساحو ته پکړه شوی چې نن سبا د سرپنا او نور اسانتیاو د نشټوالي لامل غنو ستونز سره مخ تي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخت دریځ سلاکار سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل اجمل ان پر پورت کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځای ناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له ایچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تیره شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی او له اسرایلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي، او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي، او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وته وویل دا پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ ولګید. د راکټ لګیدو وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له کابل د ازادي راډیو خبریالان وایي چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک د ودانۍ پر دیوال لګیدلی دی. تمه د نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړیدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي، او ټاکل شوی ټرمپ هم په پینټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې یو ماموت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته د افغانستان د کرکیش د حوالې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رولاند کوبیا پرون په ټویټر ولیکل سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړل. ترامپ په ټویټر ولیکل ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شوو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه انقدر منو اوریدونکو، مخکمو واوریدل چې نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حمله 13 انکلیزه ده. په دې پروګرام کې همدا موضوع څېړل. نن څخه 13 کال مخکې د 2001 کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د القاعده لخوا تر روسي حمله وشوه. دغه حمله د دې سبب شو چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي چې په نتیجه کې د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې نوې اداره جوړه شوه چې تر ننه دوام کړی، خو په دې هېواد کې د امریکا پیل شوې جګړه هم تر اوسه دوام لري. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. په تېرو 13 کلونو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې څه لاسته راوړنې شوي او په پوځي ډګر کې د افغانستان اوسنی وضعیت په کومه مرحله کې ده؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی او دغه راز د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل رابللی دي. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ دواړه مېلمانه راسره د ټلیفون په لیکه وصل دي. ستانکزی صاحب، امر خیل سپ خبرونه ته خره خلاص. بله، استانګزای صاحب لومړی پوښتنه تاسو کوو چې په وروستیو نهو شاوخوا نهو میاشتو کې د دې هیله ډیره زیاته شوې وه چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره یوه دروازه پرانستل شوې. د امریکا لخوا چې په افغانستان کې 13 کاله په جګړه کې بوخت دی، د طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو دو ورځې مخکې ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې نور له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلې دي. فکر کوي چې نور سیاسي حل لارې باندې ټینګار نه کیږي؟
زمګر کوم چې دا واقعیت ده چې هر جګړه پایله د سولې باندې منتجېږي، یعنی د جګړې حل جګړې لارې نشي کېدای. په دې اساس زه فکر کوم چې بل اخره به په اوږده مدت یا لنډ مدت کې د سولې مسله بیرته له سره وشي، اما په ډېر شتاب سره لکه چې شروع شوه په دې شتابه بیا یو ځل بیا دا مذاکرات شروع نشي. هغه په دې معنا چې عام ذهنیت په نړیواله سطحه نور دغسې یو حالت ته نه ده مواجه چې قرارداد یا توافقنامه چې د طالبان او د خلیلزاد ترمنځ درد شوې او مسلبه شوې وه، او هم خپله په امریکې کې دغسې مسودې ته ډېره خوشبیني وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې که شروع کېږي نو له یو مشکلاتو او له ستونزو سره بیا شروع کېږي، او اوږد مدت به بیا هم په کار لري تر څو بیرته خپل اصلي مسیر ته د سولې خبرې
واوړي. د طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د زلمی خلیلزاد د هغه د هوکړې د مسودې په وړاندې چې ځینې مخالفتونه د افغانستان د حکومت له لوري رابرسېره شوي وو، د دغو خبرو په لغوه کېدو سره فکر کوي چې د امریکا حکومت د دغه حکومت تر شا چې په 13 کلونو کې ملاتړ کړی دی دغې نوې ادارې تر شا ولاړ دی او غواړي چې په هر ډول چې کېږي دغه حکومت بقا پیدا کړي؟
د موجوده رهبری سره په هیڅ وجه نه څنګه کوم دا د لپاره چې د اختلافاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات ډېر مخ دي. اما ولې چې نوې حکومت چې انتخابات په الکترونیکي سره رقمي او حکومت وي او څه کریکټرونه او افکراسي په دې صورت کې دا هیڅ بیا د امریکا موضوع متفاوت شي.
بله امر خل صاحب، دا څه ښکاري چې د سولې د خبرو له پټه په درېدو سره د جګړې تنور بیا ګرمېږي. جنرال جان مکنزي د امریکا د مرکزي قواو قومندانۍ مشر کابل ته په سفر کې هغو خبریالانو ته چې له ده سره یې ملګرتیا کوله په یو ډول څرګنده کړې ده چې موږ به د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړو. فکر کوي چې دغه جګړه به لا تیزه شي؟
نو په دې کې خو شک نشته، ځکه چې د خبرو نه معلومېده چې دواړو خواوو کوشش کاوه چې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په جګړه کې برلاسي شي. خو په هر صورت داسې جګړه دوام لري، داسې جګړه د عادت د لوی یوه وروسته د جګړې افزاده چې کله به تودېږي کله به سړېږي وزاراتو کار یو نورې خبرې، خو دغه مخکې زمانه کې کنه دا خبرې چې امریکا کوي یا دا خبرې چې طالبان کوي چې دا جګړه به موږ توده کړو او بیا نور فشارونه به زیات کړي، یا دا خبرې یو سره زړې خبرې دي نوې نشته. امریکا دلته په افغانستان کې یو لکه 50,000 سربازان لري د ناتو په مجموع کې، وخت چې په کوم وخت کې دوی نه غوښتي یا یې نه غوښتي یا ونهشوه کولی چې طالبان مات کا یا افغانستان یې وشلی بیرونی سا یا شکست سا زر نوست که دیده پا در سوار بزر سربازانو بانده چی توده که یو کار کولو چی رشتی هم چی اغا بمباره دی او بیزه رنده بمباره دی پا کدی پا بالدو باده کولو چی ملکی تلفات بزیاد وی ولی از چی پا جگله که تغییرات را ودی یا پشار پا طالبانو بانده را ودی پا جگلی لحاظ بانده
بله
دیکه کوم شک بله. وجود لري دا ته نه دغه نه لري.
بله امر خیل صاحب،
بله رښتیا امریکا، بله
بله امر خیل صاحب، اتلس کالا تیر شول په امریکا د 2001 کال د سپتمبر دی ولسمې د حمله چې القاعده مسولیت اخیستی او القاعده هم هغه ډله و چې په افغانستان کې فعال و او د طالبانو واکمنی هم په دې خاطر باندې نسکوره شو چې د القاعده مشران امریکا ته ونسپارل. اتلس کاله تیر شول د افغانستان په دغه نظامی ډګر کې چې امریکا هڅه کوله د افغانستان اردو په پخو ودروي. فکر کوي چې په دغه اتلسو کلونو کې امریکا توانیدلی دی چې افغانستان داسې یو اردو ولري چې وکولی شي په خپله د امنیتي چارې سمبال کړي، دفاعي چارې سمبال کړي. اوس افغانستان په هغه مرحله کې دی؟
دا دوه سواله دي. یو سوال دی چې سمبال دو خبره ده، یو سوال دی اردو د قوت خبره ده. اوله خو زه تاسو ته وایم چې امریکا هیڅ وخت ونه غوښتل چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. منځ مدرن اردو هغه اردو ته وایي چې هغه له مختلفو سنفونو تشکیل شوی. اوسنی اردو تنها اردو یو پیاده اردو نه وي، لکه چې یو ګونج لري. اوسنی اردو له مختلف سنفونو لري چې هغه ټانک ده، توپچي ده، تخنیکي وسایل دي، دافع هوا ده، قوه هوایي ده او نور مسلکونه چې هغه د جګړې دپاره ضرور دي. ځکه چې مقابل لوری جګړه کوي، دا ټول وسایل لري. نو امریکا دا کار ونه کړی. او زما په شخصي نظر په نظامي لحاظ افغانستان کې امریکا هیڅ هم د اردو ته خاصه توجه نه ده کړې. نه هغه سې اردو جوړ کړی، نه هغه سې وزارت دفاع جوړ کړی چې واقعا موږ وکولی چې پخپله پخپلو پښو ودرېږو. پخپله پښو درېدل دوه معنا لري، یو په مفکوري لحاظ ده، یو په تکنیکي لحاظ ده. داسې نه چې افغانان کودن دي، افغانان نه پوهېږي، اداره نشي کولی. فوق العاده جنرالان لري، مورخ جنرالان لري او تعلیم یافته جنرالان لري، بعضن ډېرې ښه مسلکي جنرالان لري، هغه هم لري. کله خو په هر صورت یو سیسیکل خو دا و چې دوی دا یو غټ کار وکړو چې هغه اساسي او عمده اساسي هغه ارکاري هربان موږ د بود هغه لرې کړو. دا خو په هر صورت ولې د بلې خونه هغه تخلیق چې موږ ته لازم ده موږ هېڅ نه لرو. موږ یو اردو لرو چې هغه په دې ته په پښو درېدو نه ول کېږي. که فرض کوم امریکا د افغانستان او تاسو فکر کوئ چې اردو د پاکستان ته وګوري، اردو د ایران ته وګوري، زموږ په څنګ کې تاجکستان ته وګوري، د ازبکستان ته وګوري، ترکمنستان او چین خو لا پرېږده قوي مملکتونه دي. هغو دوی سره هم اردو لري او زموږ به سره خبرې. موږ به دا خاوره څنګه ساتو؟ موږ د یو تیارې د کسب نه هم دا خاوره نه ساتلې. موږ دا فیاوه نه لرو، موږ قوه هوایي قطعا نه لرو. دا قوه هوایي یو بمبریاس دی. په دې نشته د امریکا افغانستان روسه قطعا خدمت نه ده کړی، بلکې خیانت یې ورته کړی. نظامي د خاص کوم البته چې مدرن اردو نه لري، قوي اردو نه لري، هغه خپله خاوره نه شي ساتلی. د خاورې ساتنه د یو مملکت ارامي، د یو مملکت ارامښت د یو ښه اردو پورې اړه لري. پسې چې څه داسې ضعیف اردو ولري چې صرف یو پیاده سنتي نو هغه ته بیا ستنې ویلی شو چې پاتنه
څه کولی کې د پیشنهاد سره هیڅ نه پیشنهاد نه لري. بله، خو امرخیل سر په وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ډیرو سیمو کې عملیات مخته وړي، یو څه هم ناتو او امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا هم د سولې خبرو سره د افغانستان د حکومت مشرانو رابرسېره کړي او په خپل دغه اردو یا افغان امنیتي ځواکونو باندې ویاړي او وایي چې دوی په خپله دغه عملیات مخته وړي. په هر صورت دا موضوع بیا هم له تاسو سره وڅېړو. ستانګزی صاحب، په اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د ډیرو لاسته راوړنو ویل کېږي، په سیاسي ډګر کې، مدني ټولنې په برخه کې، د ازادیو په برخه کې، په مختلفو برخو کې د ډیرو لاسته راوړنو موضوع یادیږي او د سولې له خبرو سره هم دا مطرح کېږي چې که د سولې خبرې کېږي باید افغانستان دغه د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ور نه کړي. په دې اړه به ستاسو نظر واخلو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونه هم په امریکا د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په مناسبت دا چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې په سیاسي او نظامي ډګرونو کې څه تغییرات را بدلون راغلي لنډ بحث ځانګړې شوې د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. په تیرو 13 کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی؟ په دې شمېرې کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0500 8225 55 بلشمیره 0999203540. ستنه سپ ک د تیرو اتلسو کلونو د لاسترارونو د لنډه یادونه وکړي چې
په کومو برخو کې موږ په دې تیرو اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنې لرو چې هغه د بهرنیانو له ملاتړ پرته کیدای شي دوام وکړي په افغانستان کې؟
د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید په دو جهتو کې وګورو. یو دا ده چې هغه اقدامات چې په دننه کې د افغانستان دولت، د افغانستان خلکو، د نړیوالې